په محتاجونو کې د عامو خلکو په پرتله د کورونا وایرس ژر خپریږي. په خپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو په کابل ښار کې نږدې 40 کیلوګرامه ښیښه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو وویل پولیسو د کابل ښار په 12 ناحیه کې د استوګنې په یو کور کې 19 کیلو او 15 اتیا ګرامه ښیښه ونیوله. د نشه یي مواد د فراه ولایت له بکوا ولسوالۍ څخه کابل ته راوړل شوي ول چې د قاچاقو په تورې دوه کسان هم نیول شوي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د ننګرهار پولیسو د جلال آباد ښار په 9 ناحیه کې 40 کیلوګرامه چرس ونیول شي په یو موټر کې پټ کړای شوی ول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د دې ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې 215 کیلوګرامه اومه چرس او 2 کیلوګرامه تریاک ونیول چې د استوګنې په یو کور کې پټ کړل شوی ول. او په دریمه پیښه کې د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې 40 کیلوګرامه چرس ونیول شول چې د موټر سایکل په وسیله قاچاق کول. د نشه یي موادو د دې پیښو په تړاو 15 کسان هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هرات ولایت کې 8 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په هرات ښار کې د دریو عملیاتو په نتیجه کې 8 قاچاق کوونکي له 12 کیلوګرامو ښیښې، هیروینو او 400 سره نیولي دي. د کسانو د هرات ولایت له ولسوالۍ څخه نشه یي مواد راوړل او په هرات ښار کې د نشه یي موادو پر وړو خرڅونکو باندې خرڅول.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په معتادینو کې د عامو خلکو په پرتله د کورونا وایرس ژر خپریږي.
د معتادینو د آدرس هم تعدید سته. د دې لپاره چې بعضي معتادین خصوصا ایران د نیمروز ولایت ته بعضي وخت ریپورت کړي.
دا چې کورنۍ خپل معتادین څنګه د کورونا له ناروغۍ څخه وساتي، په دې اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
د مخدره توکو استفاده کوونکي هغه خاصه ډله ده چې د کورونا د وایرس له ډیر خطر سره مخامخ دي.
دا چې د کابل پر رستورانونو کې د قیلون تر شا نورې څه کیسې پټې دي، په دې اړه هم راپور لرو.
نومې هسې قیلون خانه ده. کله چې ورننوځي هلته ډېرې نورې خبرې دي.
د محبت په نوم یې معتاد وایي چې په کومانډو ځواکونو کې په هیروئین وخته سوم.
داسې یو نفر راغی لکه یو چا چې ما پسې حمایه کړې، ما پسې راغلی دی چې زه لاړ شم. دا سړی بېرته په دې عمل لاوله.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
تاسې لا ورته ګورئ، راځئ چې تر غاړې ونیسو را چپی کړو.
ښه وایي، دی به مونږ وژنې او مونږ به په رڼو سترګو ورته ګورو.
اوس پرونه په محتاجونو کې د کورونا د ناروغۍ په موضوع باندې پیل کوو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په محتاجونو کې د عامو خلکو په پرتله د کورونا وایرس ژر خپریږي. د عامه روغتیا وزیر فیروز ازادي راډیو ته وویل ایران ګڼ شمېر محتاجین په زور افغانستان ته راشړلي چې اکثره یې په هرات او فراه ولایتونو کې اوسېږي. څرنګه چې محتاجین معمولا په ګډه نشه کوي، ډېر نور محتاجین هم په دې ناروغۍ اخته کولی شي. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو اعتیاد د انسان د وجود مقاومت د میکروبونو پر وړاندې کمزوري کوي. له همدې امله محتاجین د نورو خلکو په پرتله ژر په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له تثبیت سره پر یو وخت د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي څرنګه چې اکثریت افغانان په ایران کې په نشه یي موادو باندې معتاد شوي او په دې وروستیو وختونو کې افغانستان ته په زور را اړول کیږي، ډیر امکان لري چې دا معتادین له ځانو سره افغانستان ته د کورونا وایرس راوړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ازادي راډیو ته وویل دا معتادین چې یوه برخه یې په فراه، نیمروز او هرات ولایتونو کې اوسیږي په ډله ییز ډول نشه کوي. له همدې امله امکان لري چې دا ناروغي پر یو وخت له یو ناروغ څخه څو روغو نفرو ته ورسي.
د معتادینو د آدرس هم تعدید سته. د دې لپاره چې بعضي معتادین خصوصا ایران د نیمروز ولایت ته بعضي وخت ډیپورت کیږي. چون بعض وقت دوی سریاوزای کینی و نشه ای مواد استفاده کهی نو زمینه ده انتشار دیر ده. خو یو خوال امده چی بعضی متادین اصلا کرونا نداری ده خلکو نلره جوان کهی دا یو چانس ده چی جامعه تا و خلکو تا دوی نه انتشار و نکی، اما ده اغوی پا منس که زمینه ده انتشار و خطر سته.
اکثریت هغه متادین چی پا هرات، فرا او نیمروز ولایتونو کې اوسیږي او له ایران څخه په زور راشړل شوي د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي. خو دا چې په دې ولایتونو کې نشه‌یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، دوی نه غواړي چې خپلو ولایتونو ته ولاړ شي. کله چې په هرات ولایت کې د هغه افغان په وجود کې د کرونا وایرس لومړۍ پیښه ثبت شوه چې له ایران څخه راستون سوی و، نو په معتادینو کې هم د دې وایرس په اړه د خلکو اندېښنې ډېرې سوي دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر واحدالله کوشان وایي چې د نشه‌یي موادو اعتیاد د انسان د وجود دفاعي سیستم کمزوری کوي. له همدې امله معتادین د نورو خلکو په پرتله ژر په دې ناروغۍ اخته کیږي.
کله چې یو نفر مخدره مواد استعمالوي، په دوه مشکل سره یې د سیستم دفاعي مجګي او دا چې د مکمل انرژي نه اخلي، بل د حجرات چې ده په تخریب شروع کوي او دغه حجرات تعداد کمیږي. کله چې حجرات تعداد کم شو مثلا دفاع کمیږي، بلاخره وجود نشي کولی مقاومت وکړي او میکروبونه پرې غلبه کوي.
د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو له مخې هغه څوک چې اوږدمهاله ناروغي ولري د کرونا وایرس پر وړاندې کمزوری او له پښو لویږي چې په دې ډله کې معتادین هم راځي.
محمد ایاز سرنکوچ په معتادینو کې د کرونا په اړه یې راپوره اوراوه، بیا هم د جناروغۍ په اړه خبرې کوو. دا چې د کرونا په وایرس ککړ معتاد نشه نشانې څه دي؟ که معتاد په دې ناروغۍ اخته وي، څومره دا ډاډ شته چې دا ناروغي چې د هغه د کورنۍ نورو غړو ته هم ورسي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې معتادین څومره د کرونا ناروغۍ ته برابر دي.
د مخدره توکو استفاده او احتیاط خپله یوه مزمنه ناروغۍ ده او د نورو مشکلاتو تر څنګ د یو کس عمومي صحي وضعیت هم له مشکل او له ننګونو سره مخامخوي، او د دې تر څنګ د استفاده کوونکي معافیتي سیستم هم له مختلفو مشکلاتو سره مخامخوي. د هغه تر څنګ بله مسله د حفظ الصحې او د خپل ژوند او خپل صحت او خپل وجود نظافت ته د توجه مسله ده. چې د مخدره موادو په معتادینو کې نظافت ته توجه ډېره کمیږي. د دې تر څنګ د دې تغذیه او خپلو غذایي عاداتو ته، خپلو خوړو ته توجه له منځه ځي، او په دې اساس د مخدره توکو استفاده کوونکي هغه خاصه ډله ده چې د کرونا د وایرس له ډېر خطر سره مخامخ دي. هم د اخته کېدلو له لحاظه او هم ډېر امکان دا ده چې په دغه کسانو کې د کرونا وایرس شدید او وژونکی سیر ولري او ډېر ژر نور شاوخوا کسان ورسره په دې مرض اخته شي.
په معتادینو کې د کرونا وایرس نښې او نښانې څه دي تر څو کورنۍ پوه شي چې غړی یې د کرونا په وایرس باندې اخته شوی دی؟
په مجموع کې د کرونا وایرس نخی نخانی هغه شدید والگی یا زکام ته مشابهت لري، بلکې د دې سیر ترغه شدید وی، او په بعضی کسانو کې کېدای شي مخصوصا په کسانو کې چې لمخ کې نور سیستمیک یا عمومي ناروغي لري لکه معتادین، په دې کې کېدای شي د تبي توخی او د شدید زکام ورته اعراض او علائم پیدا شي، د عضلاتو درد، کسالت، پرنجیدا، د پوزې بهیدنه، لسترګو د اوبو راتلل، دا ټول هغه علائم دي چې په دې حالت کې بیا د هغو سیر کېدای شي شدید وي، او د دې وایرس د سرایت یا د نورو کسانو لپاره د دې د انتقال توانایي ډېره زیاته ده، او ډېر په کم وخت کې کېدای شي نور روغ کسان هم اخته کړي.
معتادین ډیری وخت یو ځای نشي کوي او له کرونا وایرس څخه د ساتنې لپاره ځانګړي تدابیر هم نه لري. که یو معتاد په کرونا وایرس باندې اخته شي، څومره د دې چانس دی چې د کورنۍ نور غړي هم ورسره په کرونا باندې اخته شي؟
بدبختانه په افغانستان کې په مجموع کې د ژوند شرایط، حفظ الصحه او د ژوند امکانات ډیر محدود دي، او په معتادینو کې دا مسله ډیره زیاته جدي ده. که خدای مکړه یو دل دی کرونا دی وایرس چې یو دغه کسانو ته یا دغه خاصی اجتماعي ډلې ته ورسیږي، کېدای شي دغه نتایج فاجعه باره وي، یعنی یو ډېر لوی ناورین رامنځته کړي. په دې خاطر چې موږ قطعا هغه اصطلاح عمومي صحي معلومات نه لرو، وقایوي تدابیر په مجموع کې ډېر کمزوري دي، او په دغه کسانو کې په خاص شکل سره فوق العاده ډیر کمزوري دي او د حفظ الصحه د نظافت مسایلو ته قطعا توجه نه کیږي. نو د مخنیوي لپاره یا په دې برخه کې د خاصو اقداماتو یا د خاصو ځانګړو او تخصصي مداخلاتو لپاره ضرورت ده. نو په دې اساس دوی هغه خاصه طبقه ده یا په اصطلاح هغه خاص اجتماعي ډله ده چې په دې کې د کورونا وایرس کېدای شي یو غټ ناورین رامنځته کړي، کېدای شي ډېر په سرعت سره په دې کې خپور شي او د دې پایلې کېدای شي هم د امکاناتو له لحاظه او هم د مړینې له لحاظه بېساري وي.
متعدین په ډیری سختی باندې بستر کېدلو ته غاړه ږدي، څنګه کولای شو چې په کرونا وایرس باندې اخته متعدین کارانتین او درملنه یې وکړو؟
دا مسله ډیره زیاته توجه غواړي. نو که چیرته موږ غواړو د مخنیوي یا د وقایې په رابطه کار وکړو، نو په کار ده چې دولت په مجموع کې او د سیاست عامه محترم وزارت او نور مرسته کوونکي ادارات دې مسالې ته یو خاصه برنامه جوړ کړي، خاصې ډلې دې توظیف کړي او د نورو خاصو فعالیتونو تر څنګ دې کورنیو ته معلومات ورکړل شي، د هغو د پوهاوي کچه دې لوړه شي، د مخنیوي لپاره دې له هغو سره عملا مرستې وشي او د دې تر څنګ د معتادینو په اصطلاح هغه ځایونه چې دوی پکې د ډلو په شکل یا په اصطلاح د سرپنا په شکل راټول شوي دي، هغو کې د دوی د تجمعاتو مخه ونیسي. په عین حال کې د موقت لپاره د دې ټول لپاره بسترونه برابر شي، یا هغه کسان چې په بستردار مراکزو کې تداوی ته ضرورت لري هغوی د تداوی ته ریفر شي، که احیانا دغسې یو خطر رامنځته کېږي مخکې له مخکې آمادګي موجوده وي او د خرابو عواقبو یو څه مخنیوی شوی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري، اوس مو پام د قیلون چلم تر اړو. د قیلون چلم لامل یو شمیر ځوانان په نشو باندې اخته سوي دي. له دې متعجنو څخه ځینې وایي چې دوی غوښته چې په رستورانونو کې قیلون وڅکوي، خو هلته په نورو نشو باندې اخته سول. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې د قیلون څکول نور نشو ته لار هواروي، ځکه چې د قیلون په چلم کې ځوانانو ته چرس او نور نشي مواد ورکول کیږي. په دې اړه فرید حالمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وژما جبار خیر وړاندې کوي.
د کابل ښار یوه قیلون خانه چې یو شمیر ځوانان او پیغلې قیلون پکې څکوي. قیلون څکون کې ځکه قیلون خانو ته ځي چې هلته د قیلون څکولو لپاره ښه زمینه برابره ده. د دې رستورانت لاندې نه پوړ یوازې قیلون څکولو ته ځانګړی شوی دی. دلته نجونې او هلکان ناست دي او قیلون څکوي. موسیقي او د قیلون څکونکو ځوانانو او نجونو خبرې او خنداګانې هغه څه دي چې دا رستورانت له نورو رستورانتونو څخه بیلوي. په دې رستورانت کې یو کس چې خپل مستعار نوم قاسم خي خپلو مشتریانو ته وایي چې دلته ډیر ښه قیلون شته، بیلابیل خوندونه لري.
زموږ د قیلون ځانګړنې په غذایي مینو کې لیکل شوې دي. تاسو د هر ډول قیلون فرمایش ورکولای شئ.
که څه هم د دې قیلون خانو مالکان په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي او یوازې د قیلون خانې پر دروازه لیکل شوي چې دلته الکولي مشروبات او نور نشئی مواد مراوړي. اجمل سروری چې قیلون خانو ته تګ راتګ کوي وایي چې په قیلون کې انجونې او هلکان د تنباکو ترڅنګ بیلابیل نشئی مواد هم څکوي. په دې نشئی موادو کې نشئی ګولۍ هم شامل دي.
په قیلون خانه کې محفل و. د قیلون خانې په هر څنډه کې دوه درې انجونې او هلکان سره ناست ول. دوی په قیلون او ټابلیټ کې ګولۍ باندې موتات شوي و. په قیلون خانو کې دوی په چایو کې نشئی توکي وراچوي چې دوی موتات شو هر ورځ دلته راشي.
یو شمیر معتادین چې په روغتون کې بستری دي له ډاکټرانو سره په خبرو کې وایي چې قیلون خانې د نشئی موادو د استعمال ځایونه دي. زکی چې اوس د کابل ښار په جګدلک روغتون کې بستر دی وایي چې قیلون خانو ته یې تګ راتګ کاوه او هلته چرسی شو.
نومې هسې قیلون خانه ده. کله چې ونه نوځي هلته ډېری نوري خبرې دي.
ما خپل په قیلون خانه کې چرس وڅکول چې له هغې ورځې راهیسې ورباندې محتاط شوم. د قیلون خانو مالکان د چرسو او نورو نشئی موادو د خرڅولو له لارې ډېرې پیسې ګټي. دوی د قیلون په نوم پر خلکو باندې نور نشئی مواد خرڅوي.
قیلون چلم ته ورته یوه آله ده چې په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې تنباکو، چرس او نور نشئی مواد پکې څکول کیږي. طبي ډاکټران وایي چې په قیلون او چلم کې د تنباکو څکولو زیانونه هغه مهال څو برابر ډیریږي چې کله چرس او نور نشئی مواد پکې وڅکول شي. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مسؤل عبدالشکور حیدری د تنباکو استعمال د احتیاط لومړی ګام بولي.
د افغانستان د نشه پریښودلو په مرکزونو کې زموږ ناروغان موږ ته د احتیاط لړۍ داسې بیانوي چې لومړی یې سګرټ څکولي، نسواري کړي او یا یې هم په قیلون خانو کې چلم څکولي او تر هغه وروسته په نورو نشئی موادو باندې اخته شوي دي.
د قیلون خانو دروازې شپه ورځ د مشتریانو پر مخ خلاصې وي، ان تر دې چې د ځینو قیلون خانو مالکان ادعا کوي چې د پولیسو چارواکي هم د دوی په قیلون خانو کې وړیا قیلون څکوي. خو د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز بیا دا خبره ردوي او وایي چې په دې اړه یې مستند شکایت نه دی ثبت کړی.
مالکین پین کافا پین اداره دارن
د قیلون خانو مالکان که دا ادعا لري نو د کابل امنیه قمندانۍ ته مراجعه وکړي او هلته دې خپل شکایت ثبت کړي. موږ د داخلي امنیت برخې ته سپارښتنه کوو چې دا موضوع په جدي ډول وڅېړي.
تیر کال په کابل ښار کې د پولیسو لخوا د قیلون خانو تړلو په کمپاین کې د قیلون لسګونه چیلمونه راټول کړل شول، خو بیا هم د کابل ښار په رستورانتونو کې قیلون ښه ډیر او په ښکاره څکول کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیاره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سئ. او اوس به د یو معتاد له حاله خبر شو. شپږویشت کلن محبت ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې دا کازوی په چرسو باندې اخته کړم، خو کله چې په کمانډو ځواکونو کې شامل سوم هلته په هیروینو باندې معتاده سوم او وظیفه راڅخه پاته سوه. دا چې محبت نشو نور له څه ډول کړاوونو سره مخ کړی دی، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
د نشي حالات نه مخکې چې و زه په ننګرهار لیسه کې وم، تقریبا هغې وخت کې زموږ ورونه چې و کاروبار ښه و، پلار م تجارت کولو. بیا پلار چې کومه سرمایه موږ ته پاتې وه هغه سرمایه د منځه لاړله. بیا د هغې نه وروسته چې دی موږ دا جالونه شروع کړل. دغه د جالونو په وخت کې زموږ یو ترور زوی و، دا به راتللو هلته به ده به هم جالونه کول کېناستو به. داسې یو شپه راغله ما ته ویلې وایي زه چې زو وایي پلانکیزي کې دغسې د یو ملګري واده م دی، دې واده ته لاړ شو. ما یې راځه چې زو لاړ شو. چې کله واده ته لاړو نو اولین ځل ما تش سګرټ هم نه وڅکلي، نه مې نسوار اچول. راته ویلې وایي چې ته ونیسه دغه چرس، ونیسه دا چرس وڅکه، نن شپه سیل دی، دا درباندې ښه لګېږي. ما یې دا چرس ما کله نه دي څکلي، نه ما کور کې څوک عملي شته دی، نه زه خپل عملي یم. خو راته ډېر شله شو، شله شو. یو دود مې چې وڅکلو هغه زه داسې په یو خوشحالتیا احساس کې راوستلم، په خندا کړلم. چا به چې یو خبره کوله که هغه به هر رقم خبره به وه، نو ما به ورته خندل. دې خندا خندا کې دا چرس په ما ښه ولګېدل. چې ښه ولګېدل همداسې دې چرسو کې بس مخکې تللو. داسې وخت راغی دا چرسو کار پرېښو، بیخي چرسو کار نه کولو. بیا د دې نه وروسته چې دی داسې ملګري راغله چا ته ویلې راځي دا چرس کار نه کوي، راځي دا تاریاک وسکو. بیا به ګژډبې ته کېناستلو، په ګژډبه باندې تاریاک څکل. داسې وخت راغی چې تاریاک هم کار نه شو کولی. بیا د تاریاکو نه وروسته یو انډیوال هم راغی په سخي صاحب زیارت کې کېناست، وایي راځي دا ټولې نشې هم وکړې. وایي نن دغه نشه وي دا سره کم ته ده. خو بس دا نشه هم وکړله موږ ویل دغه ده نشه دی، دا نور نشې خو هېڅ نشې نه دي. نشه خو د پوډرو دا نشه ده. بس هماغه وو چې په پوډرو راغلو. دې کې د کمانډو چانس ماته راغی. درې کاله ما رشخور کې وظیفه اجرا کړله. بیا ضربتي کنډک ته ور کړم، ضربتي کنډک یو کال مې وظیفه اجرا کړه. په څلورم کال داسې یو نفر راغی لکه یو چا چې ما پسې حمایه کړې، ما پسې راغلی ته چې زه لاړ شم. خو دا سړی بېرته په دې عمل لاوله. دا به چې کله راغی خوا کې به مې ودرېدلو، دوه سګرټه به یې لاس کې ول. ما به هغې وخت نور عمل مې ټول پرېښی وو. تقریبا دغه دوه درې کاله ما عمل بیخي پرېښو مې نه کړو. خو ما ورته ویلم دا څنګه دوه سګرټه ته لاس کې نیسي. دا بیل شی مې ته راوړې، دا یو دود خو نه زه درسره وڅکم. هغه دا ونه ویلې چې دا پوډو دی، دا دی هغه دی. هماغه دود مې چې وڅکلو په هغې باندې راغلم. چې راغلم زما په وجود یې تر دې پورې تاثیر کړی چې حتی یو خو دغه غاښونه یې زمونږ ما د منځه وړي دي.
او بل د وجود د ډوکی راته لږ ضعیفه کړی دی. په خانه هغه کوم حافظه چې هغه حافظه لږ راته ضعیفه کړی ده. داسې یم لکه یو مړ سړی چې یو بس نه کوم چاته څه ښه رسولی شي، د کور هم بدې راځي، د خلکو هم بدې راځي. د ژوند تر ټولو بده خاطره دا ده چې بس ما ډېر شوق و نظامي چوکاټ کې. زه چې کله نظامي چوکاټ ته لاړم، ما وی زه به ځان یو شی جوړوم، یو شخصیت به زم، یو زی ته به دبدبې ته رسېږم. نو بده خاطره دا لرم چې ما له نظامي چوکاټ ته پاتې شلو.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس با پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین چه کوئی؟
تا سی غواری چه ما موتاد که یا؟
پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبرم د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهر و کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زمان استاد ناڅاپه د خپل شرکت لخوا ورغوښتل کیږي. تر لنډو خبرو وروسته د موټر اسناد او کلي ځینې اخیستل کیږي او له کاره ګوښه کیږي. دا چې زمان استاد ولې له کاره ګوښه کړل سو او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
دا موټر باندې ونه شو دي که څه پسې دي؟ دا موټر ولې دونه تیز چلوي؟
استاد څه پېښه ده؟ له قرار زه
استاد څه کوي وژنې مو چیرې مو چیرې بیا مړه شوې چې ډارېږي؟
واورونو دا موټر وان ته وویل چې موټر قرار وچلوي، دا دې ونه کې که پسې دی.
وا استاد تا ته وایم لیونه که څه بلای بدبخته، دا موټر ولې دومره تیز چلی؟
مه ډارېږي، هېڅ بلا مو نه وهي.
وا خلکو تاسو لا ورته ګورئ، دا سړی څه کوي وژنې مو؟
اے استاذا په خبره ولې نه پوهېږي؟
درته ومې ویل چې موټر ودروه.
زه چې وایم زړه مې ودرېدی.
موټر څومره تیز چلی، تاسو لا ورته ګورئ. راځئ چې تر غاړې ونیسو را چپۍ کړو.
ښه وایي، دی به مونږ وژني او مونږ به په رڼو سترګو ورته ګورو. دا دی موټر مې ودراوه، نور څه وایاست؟ دلته پر دې موټر ډوډۍ خورو او بیا له خیره سره حرکت کوو.
استاد خیر دی، موټر قرار چلوه.
سمه ده، دې بیا یې تیز نه چلو.
ورونو غوګونی سي،
خدای فضل وکړي.
څه خبره ده؟
که زما منی نو په دې موټر کې به نه ځو.
ولې؟
ځکه چې دا موټروان چرسي دی.
څه شي چرسي دی؟
خدای
چرسي دی
ولار اختیا هم د حرکات دي چرسي دي. موټر یې څومره تیز چلاوه زموږ خبره هېڅ نه اورېده.
حرکات یې څه کوي؟ ما په خپلو سترګو ولیده چې چرسیس کول.
څه وایې، رښتیا چرسي دی؟
اجانې قسم په خدای که دروغ درته وایم، ما په خپلو سترګو ولید.
ښه، ته کیسه کوه چیرې یې کول.
زه پې پوه شوم چې دا موټروان نشی دی. کله چې ډوډۍ ته ښکته شولو زه د شا لخوا ورپسې شوم.
ښه،
دلته هوټلي د موټروانانو دپاره جلا کوټه لري، دوی ته چرس او ډوډۍ مفته ورکوي.
ښه، کیسه کوه.
ګورم چې زمونږ موټروان هم د نورو موټروانانو سره چرس وهي.
اله زویه، دا نور خلک هم خبر کړ، ورته وایه چې موږ په دې موټر کې نه ځو.
ای ورونو، دا موټروان چرسي دی، ما په خپلو سترګو ولی چې چرسیس کول. که زما منی په دې موټر کې به نه ځو.
ښه ورونو، اوس څه کوو؟ لاره هم ډېره پاتې ده، کرایه مو هم شرکت والا ته ورکړې ده.
دغه نږدې د پولیسو پوستې ته به شکایت وکړو.
نو پولیسو که یې مخه نیولی، ولې به په څو ګامه کې په هوټل کې موټروانانو نشي کولی؟
ځه پولیس پرېږده، څه کوو موږ اوس؟ څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې د دغه موټر شرکت ته به زنګ ووهو.
تا هم عجیبه خبرې کوې، شرکت والا که سترګې درلودی چارسیان موټروانان به یې نه مقررولی.
څه وایي، شرکت والا په دې نه دي خبر چې هره ورځ د نشهیي موټروانانو د لاسه څومره موټران چپه کېږي او څومره خلک وژل کېږي؟
نو چاره څه ده؟
ښه،
خبریالانو ته ووایو زما سره د خبریال د موبایل شمیره شته زنګ ورته وو او ټوله کیسه ورته وکړو
زنګ ورته وو
څنګه خبره ده زنګ ورته وو
خبره ده زنګ ورته وو
سمه ده ام دا و زنګ ورته وو هم
راځه
رئیس صاحب اجازه ده؟
رضا استاد
سلام علیکم
وعلیکم سلام رضا استاد په دغه مخامخ چوکۍ کې نه
رئیس صاحب زمو د څه لپاره راغوښتی وم
ما پوښتنه کوله چې پرون دې ولې سواری په نیمه لار کې پریښې وو
ما نه دي پریښي خپله په نیمه لار کې کوز شول
نو خلک خو لیونیان نه دي چې کرایه درکوي او بیا په نیمه لار کې موټر نه کته کیږي خامخا به څه خبره وي
بس رئیس صاحب سواریان خو په وړه خبره خپه کیږي ویلې سیګریټ ولې څکوي بس په همدې وړه خبره خپه شول
ساده سیګریټ که د چرسو سیګریټ یې یادوم
بس دغسې یو شی وبوله نو
ګوره زمان استاد ما تاته مخکې هم ویلي وو چې موږ چرسي موټروانان نه نیسو خو تا وویل اوس مې چرس پریښی دي موږ ته دې ډېر تاوان راورسوو
تاسې ته مې څه تاوان در ورسوه
پرون یوې راډیو راپور خپور کړ چې موټروانان نشي کوي خلکو د خپلو سترګو لیدلی حال ورته ویلی و ټول ستا د موټر سواریان و
خیر دی تر دې وروسته به چرس نه څکوم
نه نور نه کیږي ډېر انتظار مې درته وکړ تا ته د خلکو ژوند او زموږ کاروبار ټوکې ښکاري موږ ته که خپلې ګټې مهمې دي د خلکو ژوند هم راته مهم دی ورځه وروره په مخه دې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان.